ور ووري په داسې حال کې چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، متحدو ایالاتو پر دواړو خواوو غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان پرون وویل چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان ملکي هوایي چلند وایي چې تهران ته د الوتکو تګ راتګ بند شوی او ټول پروازونه لغوه شوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه تفصیل.
سپینې ماڼۍ پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې له صبر او زغم څخه کار واخلي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې ایرانیان او سعودي باید په منځني ختیځ کې د کړکیچ د کمولو لپاره هڅه وکړي او له زغمه کار واخلي.
We have seen that a lot of the volatility and instability in the Middle East has a tendency to break down along sectarian lines.
مشته معلومیږي چې په منځني ختیځ کې د فرقایي تشدد او بحران د پیښېدو امکان ډېر دی او دا یو تصادفي خبره نه ده. موږ باور لرو چې دواړو خواوو ته خلک په تفرقې د کمولو او د اختلافاتو د حل لپاره زیات کار کولای شي چې د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه دی. د عراقي شیګانو د لوی مشر مقتدا صدر پلویانو پرون په یوستر لاریون کې د عراق له حکومت غوښتنه وکړه چې له سعودي عربستان سره ډیپلوماټیک راکړه ورکړه بند کړي. په بغداد کې لاریون کوونکو د امریکا، برېټانیا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی و. د عراق په نورو لویو ښارونو نجف او بصره کې هم زرګونو کسانو پرون مظاهره وکړه. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی خبرداری ورکړی چې د نمر اعدام به د سیمې د امنیت لپاره منفي عواقب ولري او د دې هیواد مخکنی صدر اعظم نوري المالکي ویلي چې د شیخ النمر اعدام به د سعودي حاکم رژیم نسکور کړي. په تهران کې پرون د سعودي عربستان د رژیم پر ضد پراخ لاریون وشو. یو لاریون کوونکی معصومه صابر وایي:
نمیدونم عربستان چرا این کارو میکنه.
زنه ایم خبره چی ولی باید سعودی عربستان دا کار کړی وي؟ دا کار یې د کوم فکر پر اساس کړی دی؟ د هغوی په سیاسي سیستم کې دیموکراسي چیرته ده؟ په سعودی عربستان کې د پیژندل شوي شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د یکشنبه په ورځ په تهران کې قهرجنو خلکو د سعودي پر کنسولګری حمله وکړه او اور یې ورواچاوه. د ایران ولسمشر حسن روحانی د شیخ النمر اعدام غندلی خو په عین وخت کې ویلي چې په تهران کې د سعودي عربستان پر کنسولګری حمله د توجیه وړ نه ده او غندلې ده. د سعودي د بارنوی چارو وزیر عادل الجوبیر د یک شنبه په ورځ له ایران سره د خپل هیواد د اړیکو د پرې کېدو اعلان وکړ او په تهران کې پر خپلو ډیپلوماتانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره دي خپل هیواد ته ستانه شي. د سعودي حکومت په خپل هیواد کې د ایران ډیپلوماتانو ته هم 24 ساعته وخت ورکړ چې ووځي. عادل الجوبیر وویل:
The Iranians have to act like a normal country. They have to decide, are they a nation state?
ایران باید د یو نورمال هیواد په توګه کار وکړي. دوی باید پریکړه وکړي چې د یو واحد ولس دولت دی، چې په هغه صورت کې باید دواړه یو ډول عمل وکړي او نړیوال نورمونه، تړونونه، قوانین او کنوانسیونونه په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. او یاد چې یو انقلابي ډله ده، دوی باید پر یو خوا د تګ پریکړه وکړي. په سعودي عربستان کې د شیعه شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وویل چې سعودي عربستان به له الهي غضب سره مخامخ شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر پرون پر یاد کې خبري کنفرانس ته وویل چې د ایران رژیم د بهرنیو ډیپلوماتیکو ماموریتونو په وړاندې له نړیوالو موافقو د سرغړونو سابقه لري او ټینګار یې وکړ چې د ایران له دښمنۍ ډکې کړنلارې د سیمې د بې ثباتۍ هدف لري. موږ به ایران ته اجازه نه ورکوو چې زموږ سیمه بې ثباته کړي. موږ ایران نه پرېږدو چې زموږ خلکو یا متحدانو ته ضرر ورسوي او موږ به عکس العمل څرګندوو. د کویت حکومت هم په تهران کې د سعودي عربستان پر قنسولګری حمله په شدت غندلې او د سعودي عربستان ملاتړ یې کړی دی، خو له تهران سره یې د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پریکړون اعلان نه دی کړی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. فولبرایت سکالرشپ څه ډول بورسونه دي؟ په کومو شرایطو بسیا ځوانان ورته په اصطلاح اپلای کولای شي؟ او که تاسو هم غواړئ دغه معتبر بورسونو ته ځان کاندید کړئ، کومو خبرو ته باید پام وکړئ؟ په نننۍ تاندې څانګې کې یو رئیس نورګل شفق یم. دوستانو فولبرایت سکالرشپ له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په 1946 کال کې د امریکایي سناتور جیمز ویلیام فولبرایت په وړاندیز رامنځته شو. دی په دې نظر و چې د خلکو ترمنځ جنگ جګړې حل له منځه تللی شي چې د مختلفو ټولنو وګړي له یو بل سره دوه اړخیزې اړیکې وپالي، نظرونه او مفکورې سره شریکې کړي او یو ګډ سولیز ژوند ولري. د دغه سکالرشپ په مرسته د نړۍ له 155 هیوادونو نږدې 360,000 کسانو په بیلابیلو برخو کې په امریکا کې زده کړې کړې دي او تر دې مهاله یې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول 8 جمهور رئیسان فارغه کړي دي. په افغانستان کې له کوم وخت راهیسې دغه بورسونه شته؟ په دې اړه مې په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین پوښتلی.
د افغانستان سالهای 1950
دا په افغانستان کې د 1950 کال له لومړیو څخه پیل او تر 1990 کال یې دوام وکړ، چې په هغو کلونو کې نږدې 400 امریکایانو او افغانانو په دغه پروګرام کې ګډون کړی و. بیا نږدې 2 لسیزې ودرید، ځکه چې په کابل کې د امریکا سفارت نه و، خو له نیکه مرخه له 2003 کال راهیسې بیا پیل شو چې اوس د ماسټرۍ او ډاکټرا په کچه ځوانانو ته د زده کړې زمینه برابروي او نږدې 1500 افغان ځوانان تر دې مهاله ترې مستفید شوي دي. دا یو زیری ده چې پخوا د دغو برسونو شمیر کم و، خو امریکا ته د ولسمشر اشرف غنی له سفر وروسته شمیر زیات شوی او اوس موږ هر کال 80 کسان چې واویا یې د ماسټرۍ دورې او درې نورې د ډاکټرا لپاره په دغو برسونو کې لیږلی شو.
ملګرو، ما ویل دغو برسونو ته په کومو شرایطو بسیا کسان ځان کاندیدولی شي؟ د ښاغلي یقین ځواب و:
اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه‌ای که داشته باشه که پیش از 20 مارچ
لمړی خدا چې خپل تحصیلی اسناد به د میلادي کال د مارچ میاشتې تر شلمی یعنی د هوتر یو دیرشم مخکې باید مکترا ولېګل شي. بل دا چې 4 کلنه تحصیلي دوره یې په یو دولتي او یا خصوصي پوهنتون کې بشپړه کړې وي، یعنی باید لیسانس ولري او که دکتورا تزی باید د ماسټرۍ اسناد هم ولري. دریم شرط دا ده چې د انګلیسي یا د ټافل په ازموینه کې باید لږ تر لږه 15 نمرې واخلي او د ماسټرۍ لپاره 80 نمرې ضروري دي. ورپسې 2 مقالې دي چې ډېرې مهمې دي، په یو کې د خپل زده کړو پلان او په بله کې د خپل شخصي ژوند مبارزه او پلان باید واضح شي. د دوی د لیسانس نمرو ته هم کتل کیږي او کله چې د فولبرایت د ارزونې ډلې لخوا لوړو نمرو لرونکي کسان وټاکل شي، نو یو انټرویو یا مرکه ورسره کیږي او له مرکې وروسته د ټولو غوره کسان ټاکل کیږي.
بهترین نمره هره گرفتن نمونه انتخاب میشن.
یو افغان ځوان ننګ اتل ملګرو چې سکالې د همدې سکالرشپ له لارې د بشري سرچینو په برخه کې په امریکا کې ماسټري وکړه او پروسه کالې د نجونو د تعلیم د یو هڅاند په حیث هماغلته د شجاعت نړیواله جایزه هم وګټله، وایي چې زه له 3 ځله ناکامېدو وروسته په 4 ځل دغه سکالرشپ ته بریالی شوم. دی وایي چې د انګلیسي ترڅنګ هغه 2 مقالې ډېرې ضروري دي چې باید په ډېر دقت ولیکل شي.
2 مقالې دوی د تانه غواړي چې یو دوی ته پرسونل سټیټمنټ وایي او بل ته سټډي ابجکټیوز وایي. په پرسونل سټیټمنټ کې دغه د تا د ژوند قصه ده، خو اما د یو رهبری په شکل یعنی د لیډرشپ په شکل باندې ده. تر اوسه پورې چې د ستونزو او کړاوونو سره تاسو څنګه لاس او ګریوان شوی، د هغې په ضد مبارزه څنګه کړې او څنګه دومره ستونزو سر په سر ته بریالی شوی او کامیابه، او غواړي چې د اوسنۍ حالت ته یو بل بهتر حالت باندې تبدیل کړي. او بل سټډي ابجکټیوز په کوم رشته کې چې ته اپلای کوي درخواستي ورکوي چې په هغې باندې مثلا پخوا تا څه کارونه کړي دي او اوس په هغې کې څه مصروف وي او په آینده کې د څه پلانونه دي د هغه په اړه. خو په عموم کې فولبرایت هغه کسان ته ګوري چې هغې په خپل ژوند کې په خپل کار کې د ځانه د رهبري شایستګي ښودلي.
همزول د پکتیا ولایت اقبال حسین او د کابل رڼا زاهدی هغه څوک دي چې د فولبرایت سکالرشپ له ټولو امتحاني پروسو بریالي راوتلي او په یو 2 میاشتو کې د ماسټري لپاره امریکا ته روان دي. دوی څنګه دغه برسونو ته لیواله شول او د اهمیت په اړه یې څه وایي اوري؟
فولبرایت سکالرشپ نه زه هغه وخت خبر وم کله چې د پاکستان د لاهور د انجینری په پوهنتون کې په زده کړو بوخت وم. اغوختل مې چې کله فارغ شم نو له یو څه تجربې ترلاسه کول وروسته ورته ځان کاندید کړم. خو کله مې چې مشر رور د همدغه سکالرشپ له طریق امریکا ته لاړو نو نور هم وهڅېدم. ما په خپله 6 میاشتې د پروسې ته ورکړې وې چې ټافل امتحان ته تیاری وکړم او خپلې مقالې برابرې کړم. خو زما توصیه دا ده چې هغه څوک چې غواړي چې د سکالرشپ ته کامیاب شي باید یو کال مخکې ورته آمادگی ونیسی. راتلونکی ته خو انشاءالله ډیر خوشبینه ما، خدای دې وکړي چې موقع په لاس راشي او هغه تجربه چې د امریکا نه خپل وطن ته راوړم د هیوادوالو په خدمت کې ترې ګټه واخلم.
پیش از او درباره برنامه فولبرایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه در بار اول که اپلای کردم
بخواست د فولبرایت پاره نپوهیدم، خود لومړی ځل اپلای کولو سره بریالی شوم. ما د کمپیوټر ساینس په هنځای لوستای او هلته به هم په یو اړوند برخه کې چې د معلوماتو مدیریت بولی ماستری وکړم. زما د ټافل نمرې هم ښې وې، هغه دوه مقالې مې هم ښې لیکلې وې او انټرویو مې هم خوه. زما په نظر دا ډیر ګټور بورسونه دي، درسونه او استادان ډیر معتبر دي او زه له خویندو وارم چې که انګلیسي خوې نو ځانونه دې ورته کاندید کړي، دومره مشکل هم نه دي.
ملګرو، لکه په سر کې مو واوریدل چې د دغو بورسونو ټول لګښت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کیږي، خو یوازې د انګلیسي ژبې یا د ټافل ازموینه چې د کابل په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې هم ځینې تعلیمي مرکزونه اخلي، نږدې 200 امریکایي ډالر فیس لري. اغلی رڼا زاهدي وایي چې تر څو په خپله انګلیسي مطمئن نه یې نو دغو بورسونو ته ځان مه کاندیدوئ، ځکه چې پیسې به مو هدر ځي. مننه همزولو چې تاندې څانګې اوري. دوستانو، ځینې ځوانان دا اندېښنه لري چې ښایي په فولبرایت بورسونو کې به هم فساد یا تقلب وي، خو په کابل کې د امریکا سفارت د ښوونیزو او فرهنګي چارو کارپو آرش یقین وایي چې په دې اړه دې ډاډه اوسي، ځکه چې د ښاغلي یقین په قول
پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم.
فولبرایت پروگرام کوم جبری پروگرام نه دی چې موږ بودجه ورته ولرو او خامخا باید یو څوک ولیږو. نه، هغه ارزونکي ډله چې تر ټولو غوره کسان ټاکي په خپل امریکایان دي. هغوی که په یو کال کې تر لسو ډیر غوره کسان پیدا نه کړي نو حتی یو لسم کس چې ناکام شوی وي په پروسه کې نه شاملوي، ځکه چې دې پروسې ته د نړۍ له مختلفو هیوادو تر ټولو غوره هغه انتخابیږي. نو دا یوه شفافه پروسه ده. ډاډه اوسئ که تاسې د امریکا سفارت سره ډیرې نږدې او ښې اړیکې هم ولرئ، خو چې په ټافل ازموینه کې ټاکل شوي 15 نمرې پوره نه کړئ، هیڅوک تاسې نه شي انتخابولی.
نمرې 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لست انترویو کرده نمیتونه.
ښاغلی یقین همدار از وای ملګرو چې له نظامي او طبي پوهنځیو پرته بل هر پوهنځي ته په شرایطو برابر کسان ځان کاندیدولی شي. ما ویل د ننګ اتل په څیر ځینې ځوانان چې د انګلیسي یا د ټافل ازموینې حداقل 15 نمرې هم پوروي، ولې دغو بورسونو ته د کاندیدۍ پر مهال څو ځله ناکامیږي؟ دارش یقین ځواب و چې ښایي هغه دوه مقالې به یې قوي اوازې نه وي او یا به یې په انټرویو کې ځینې مشکلات لرل، خو ننګ اتل د خپلو تجربو پر بنسټ وایي چې خبره د